اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هیلي د زدی رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بی‌طرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل ته ویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړ خپلواکه بی‌طرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده، او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی.
څنګه چې ما وویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بی‌طرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او حل فصل ته ویل کیږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عادلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت تضمینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بر علاوه له دوی چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان اشتباهه خالی نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیګنا خلک یا د یو بیګنا نفر د محکمه کېدو نه ډاډه کوي. یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو موږ کولی شو چې بیګنا خلک له محکمه کېدو نه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایي او پچکټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې کچرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپله سمه طریقه باندې عملي نه سي، نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضایي او د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي، او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي. هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخش لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مظنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي، او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم کوم خاص نفر وي یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري ټول سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. سلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده نو هغه قانون ما نسي کوی چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ ته راځي تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکومه نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوی چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي هغه ته باید وو پوهول سي په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیس لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسي او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوی چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک حق نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجی چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمې مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چې په بره کې قضاوت وکړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علني دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علني واوسي، مګر هغه بعضې استثناءات چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوی سي چې په پټ ډول دایر سي، اما نور ټول محکمې باید په علني ډول دایر سي او حکم د محکمې باید په علني ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وبنلورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بچلې
سره. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې وویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامعه کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وضع کړي دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوای سو چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له د اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضات له خوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجې د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي، د افغانستان د جزایي اجراتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي. او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بیلګې په تور موږ کوای سو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو، چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بې ګناه ګڼل کیږي، تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو چې دغه نفر حتما مجرم ده یا دغه نفر حتما جرم کړی. تر څو چې یوه عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوای سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویاشو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو زن سوی ده، او تر اوسه د جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي سي چې بعضي دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي، په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوي چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوي چې یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالت محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه.